افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایله دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د خوښۍ او سولې نوي کال هیله کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال ډیرو ستونزو سره مخ وو او زیاتوي موږ له دوی سره ولاړو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت دی زموږ تر ټولو لوی هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنی شي او کار وکړي. د ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد له یوې روښانه راتلونکي برخمن کړي. د راپورونو له مخې نن په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لپاره دو سره ښوونځي پرانستل شوي خو په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو زره نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي پرانستل شوي خو ډېری ښوونکي او زده کوونکي خبر نه دي چې ښوونځي پرانستل شوي ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره رسمي اعلان نه دی کړی. په کابل کې د سیدال ناصري د زکورو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرس ته ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی پکې ویل شوي چې نن ښوونځي پرانیزي خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دی ورغلي. د فرانس پرس خبريالانو په کابل کې لوو ښوونځي ولیدنه کړی او یوازې د ګوتې په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. د راپور له مخې پر کابل سربیره په هغو ولایتونو کې چې نن ښوونځي پرانستل شوي هرات، کندز، غزنی او بدخشان هم شامل دي. د تیر 1401 کال دی وریه حمل په دوهمه په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. خلش پیغام ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخکې کلونو کې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال لومړۍ ورځ عمومي رخصتي وخو د طالبانو حکومت هغه لغوه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشتوالي له کبله دې ته اړ شوي چې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیون وګړو ته دغه مرستې ورسوي. دې پروګرام نن په یو ټویټ کې ویلي چې که نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي له مرستو بهر پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو لپاره د 3 میلیون ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ به نن په موسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له 4 کلونو وروسته داسې مهال له روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې موسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شی جین پینګ پرون دوشنبه په یوه 3 ورځني سفر موسکو ته رسېدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فومیو کیشی دا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خبرو لپاره نن کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی تلویزیون تصاویر ښیي چې کیشی دا د پولند له سرحدي ښار شمیشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د وغړي په توګه به کیشی دا له اوکراین سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه مې وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تلو ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
د
نجونو په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق ته تشرغ لست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټر نجموسما شفاجو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم. کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوي چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام ورحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه اغمره بهرمن نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضان چې په خوار راتلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به یې اخیستلی شو، معاینات خو به یې خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه هم چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همداسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړي چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیښیږي. او بل خوا څخه د تعداد د نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې پخوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران یې درلودې، خو دا ټولو ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پریښود. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټران یې مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې. یو څه نه څه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه نه څه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي، لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي نه فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا اوناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوښ که لکه په لسو ډاکترانو راتلی نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نه بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولی. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډېره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمېر ستونزې یادې کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یادې کړې. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یوه رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټران یا هغه ښځې چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامنځته شوې ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خو غواړم اول دا چې ګډ چې ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لږ رامه واچوم بیا وروسته تاسو پوښتنې ته زر شمه. نو دا چې موږ دغه شلو کالونو کې د افغانستان ښځې صحیح خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل، تقریبا هماغه وخت هم 50 ښځو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کلو بانډو کې خو اول موږ چې لیدل موږ نظارت کولو، کلینیک بنو چې کلینیک وو بیا به ډاکټرانه وه، چې ډاکټر به بیا بدلې سبا نه وه، خو بالاخره همدغه نه یوه لاسته راوړنه وه. په دې شلو کالو کې که به ډاکټر کلي ته نه، ځکه ډاکټر کوم ځان درته د ژوند امکانات غواړي، او هغه په کلي کې ډاکټران ته میسر نه وو، ځکه ډاکټر چې خپله لاړ شي کلي ته خلکو ته خدمت وکړي او اولاد یې بې تعلیمه پاتې شي، هلته ورته مکتب نه وي، نو هلته باندې هغه نه ځي، اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اقرا یو میډ وایف او پیدا کېدل، هغه هلته مثلا هیلنټ یا نور ماسو هغو ته ماش ورکولو، نو هغه د کلي ستونزې یو سلسله په حل کېدلې. د کلیوالو ښځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسېدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسې متړل شي او ښځې په کورو شي، خصوصا د ښځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کومې نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بس کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی خو حتما خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته وز افغانستان خزه اکثرا پر رواني تکلیفونه اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دي، دوی ته مثلا مایند چې مثلا باردار وي یا مثلا مرادار وي، دوی ځګن کوي، دوی ته مثلا سي امکانات نشته. نو تا باندې مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي، حتی واکسین نه فکر نه کوم کومه نظام شکل دی، خو زه ته په اطراف کې ورسې کې دوی په نظام شکل دوی واکسین شي، او تا باندې چې کار نیوي ډوډۍ نشته،
نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اسلحې استعمال شوې، هغه اسلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په دې شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بام استعمال کې چې دا مثلا ورسره د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوی شکل ماشوم پیدا کېږي یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو وش افغانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي نو موږ پوهیږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزي ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحب هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده رښتیا چې شفانه کې پنځه متخصص او مثلا هغه فزي به د هغو ځای پنځه نیم متخصصین شي او تخصص دپاره به زمونږ د زنانه ډاکترانی هندو به تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغونو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوجېږي شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې خدای دې ژوندۍ لري، دوم ته به نومونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل دپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه، نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکړي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کومې ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثرا شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بونه ځي، نارینه ډاکټر ته بونه ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثر اوس په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې مات شي، خپې مات شي، سر یې مات شي، کور کې جمع کې د کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخی. نو دا مشکلات په خپل ځای خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه صحي خدمات لري او نه حکومت کول شي دوی ته مثلا صحي خدمات وړاندې کړي او نه نړیوال ټول په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د خود سر کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیانی. آغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کیږي او ښځې ورسره مخامخ دي؟ تاسو د آغلی خوګیانی خبرې په اخر کې واورېدې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو دوه غلو میلمنو ته اوریدونکو ته، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په یو ټولنه کې رامنځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپله دغه ناوړه دودونه یوه ناروغۍ ده، نو دوی خپله یوه ناروغۍ رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي که ښځینه ډاکټر هم اوسي دوی ورته نه بوځي چې مثلا د کور موږ بیرون وتل نه خوښوو، یا هم دغه بنیاد د دغه یوې اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي، خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو
ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکو نسل باندې. اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بالخصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې زی روان اغیزمن کړي.
مننه آغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شایي د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کیږي، هغه مرور ته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیاي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، دا خجاعت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا ټول د مشکلات او ستونزې معلوم دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم ښځې مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحیح مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا په راوړلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیایي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچه زیاته ده. مخصوصا په دې وروستیو وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لري وکور د روغتیایي مرکز نه په لارې کې ولادت کړی وو، او ماشومکه مشوې وختلې مرشوي وو. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وو چې په زینې پورې تړل ده او د یو تذکره مسکره خو نشته، یا داسې ځای نه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدوار ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سړک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې چې د تذکرې په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان ته اصلا د مقایسې وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی، یا د لارو خرابوالی، د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه آغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیره زیاته ملندره چې کورونا یادون لري، اغه نشکوله چې خپل خپل مشوم تاسو فارق مثلا ورکی،
او کله چې کوم مثلا چې څنګه خوراکونه لري ته باندې مریضيږي او چې مریض شو به د دې پر تداوی امکاناتونه لري نو د خپل مثلا ټول کورنۍ غزمن کوي کورنۍ څه ټول غزمنه ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید په ترانسوب باندې دوه مصارف کوي او ځان ته دوه کول شي غذا برابر کړي نو که د افغانستان خلک خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي باندې کوم سوي چې مثلا او کافي غذا سالم غذا وخوړل شي نور اکثره مشکلات لرو یو بله غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال چې یو د هغې نه مثلا د خپل هم شاید ما چې د خپل هم پکې دوه ماسو کې کار کړی وو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې یو ماسته وه او یو د سترس سور سلی وو ان آی سي آر سي وه دو خپل سی تعلیمات هم ورکول ان دا خپل هم ډېر زیات ماسره او کډېر مثلا دا اکثره کل باندو کې خو ستل دوی ته یو راډول چې مثلا سره رقم دوه بچاته یعنی پاک خواړه تیار کړي سره رقم دوه کول شي مثلا پاک خواړه وخوري سره رقم مثلا دوه د پاک اوبو نه استفاده وکړي دا خپل هم یعنی ډېر غټه خبره وا چې په شپېته به خبره راټول کړي مثلا لکه یو څوک ورته ودره د استاد شکایت بول چې په واټ سره رقم مشکلات به سره رقم موږ خواړه به سره رقم تیار کړي او ته ډېر ارزانه خواړه کړي شګه ډېر مفید خواړه وي مثلا کمپنی دې پرای ورته چې بل شي دونه شاو سره پالک خوړی پالک کڅړې کول شو خوړی مثلا دا موږ تاسو چې کوم ترکات وو وطن کې مثلا خو دا عادي شفتل دې مثلا کمپنی دې پرای دې پرې مثلا ګټو ورته کیږي یعنی دې نشان څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې دې اوس متاس پانه چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړی دې فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کو دې خو ځو چې د خو ځو پرې دوه مثلا لاشي او په دې معلومات ورکې او دوه دې ته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان دې امراض نه وساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړوان دي په ټول نه کې مثلا دوی خو نه هم غوښوي چې ولا ټول نه تر کوم ده او بل خو نه کړی هغه حتی نه زه خط کړم رات نه کی او بل خو نه سم پړو ونو کړی ته باندې مشکلات زیاتې دي او دغه تر څنګ ما ویل چې کله اقتصاد خراب وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرز اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي ما اید نه لري اید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خواړه واخلي او کافي خواړه والی او نو چې کله خواړه ونه ته مندو ماري ځاني چې کله ماري ځان شکا دا وي پرته امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر زیات رول لري خصن خو ځو کار بار کولای یا مثلا چاړي مو اکثر نارینه بیکار شي دي منته خو ځ خپل کار لري خپل مخ خپل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کولای شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړلو مثلا د تداوی لپاره هم د دې پارش سره هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه یې مرزونه څنګه ځان ساتي په دې پوړ کې پښه خانه ولري خو مې څه دونه چې شي دا اوس نو څنګه دوی یو بل بل مرز بل جارا با تر هغه دې دنګو کوم باندې کوڅه باندې دا که سم مثلا ماشي وچ خلک وچ چلو باندې مرکو ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځان ساتي دوی مورکې نه ځان ساتي دوی د ملاریا نه ځان ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا دې دینه غ مخنیوی وکړي دغه مرزونه د مخنیوی وکړي نو دا څه په اقتصاد کې نو چې اقتصاد دی خو او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه کې یو کده سوي چې د ډاکټر په کور وي او کاغه یو سی کار کوم کې هغه په کور کې نه او کاغه به سوا د خزه هغه بیچاره په کور کې وي په جان جالو وخت وي او ورسره د اقتصاد تعلیم نه وي او کار نه وي روزګار نه وي نتابن تکلیف دا افسنه ډیریږي او ټول نه په داسې مشکلات تخته کېږي دا اوس چې اخته ده
مننه اغلی دانش تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګاڼو ستونزې سره مخامخ دي ستاسو په نظر کله چې شذې له دا ډول ستونزې سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه لا یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونزو سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یو والی
ډیره مننه ډیره مهم ټکی ته مو اشاره وکړله
لومړی خو مهمه هم دا چې خزینه یو بل تلاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل تلاس ورکړي ترڅو دغه مشکلاتو نه راووزي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي خزي دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کمواله دی، په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولی. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي، که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینهو ته دغه لارې چارې برابرې کړم ترڅو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وندې دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی ترڅو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي باید له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې مونږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې مونږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره چې یعنی ما ته مې خپل صحت هم مهم او خپل د امجنس صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وغوښتل چې د خیریه کلینیک له لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نورې خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خویندې چې تجارت پیشه دي همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي ترڅو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي ترڅو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم؟ مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې ته بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی ښځینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي یا هغه دانې چې د کیس په رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشتوالی او صحي اوبو نشتوالی او د دې تر څنګ د سهیل نه مرات نه دا رامنځته کیږي. او د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغه برخه کې مونږ ډیر کمپاینونه وکړل، مونږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولای شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایې برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې تر څنګ دغه پولیک اسید ګولې چې کوم دي دغه ته یعنی منفي فکر مکوي. دوی ټول داسې فکر کوي، اکثریت کلیو باندې چې تاسو لا شي دوی فکر کوي چې امداغه دانی یا د کیس چې دي د دې پولیک اسید لاري رشد کوي. ولی موږ دوی پوکړل چې نه، دا څه د کمخونی لپاره دي، هغه نو وخت چې تاسو مریضېږئ په دې کې ستاسو زیاتره کمخونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولې تاسو کولی شئ یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې مو وکړل. همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړي، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدوارۍ په برخه کې یعنی نشو کولای چې لرو ځایون ته لاړ شي، موږ خپل ترانسپورت ورولېږو، هغه مو د لرې ځایونه راوستل لکه صحي مرکزونو ته. یعنی دومره مونږه وکولای شو په یو کال کې خدمات وړاندې کړو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسیدلي. زما پخې او لاسونه هم په همدغه وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحي خدمات بالکل صفر ته رسیدلي دي. مرګ میر دغه سوی تغذی بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منظر دي اکثریت خپل خزینه لمنځ دي دغه شیان ډیر زیات شوی دي د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کی یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر تر رسیدلې دي یعنی تجهیزات نه لري د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونو صفر تر رسیدلې دا مشکلات ما خپل په خپل امیدواري کې وغتل چې کله چې دولتي کلینیکونه تلاړم په بد حالات باندې و نه شو کولای چې هغه تخپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته نو شخصي کلینیکونو خو دومره بای ډیر دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغه هغه پیسې ورکړي تقریبا د یو مریض نه هغه اپریشن شینو تقریبا 50000 ته دوی هغه مصارف رسیږي نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي او هم چې نور مشکلات چې هغه نوې نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي نو دغه برخه کې د نور خزینه او نپام لرنه هم غواړم او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو بل خصوص په برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دي نو باید یو بل سره لاس ورکو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو
مانن اغلی دانش اغلی شفاجو زستاس څخه غوړم په همدې تړاو باندې پښتنه وکم ستاسي هغه مشورو ته چې شذې شایور تارتیا ولري په کورونو کې د نن کله چې د یوې شذې وضعیت خرابېږي د روغتیاي لحاظ تاسو د کورنۍ نور شذو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه غلمړي کومکونه ور سره کولای شي
مانن یو دلیل د دې چې خزې په افغانستان کې مري دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي او دا ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي لکه ناوړه دودو کې یوې دادې چې د کور مشران زیاتره وایي چې موږ هم د کوچنیانو زیږولې دي نو په کورو کې موږ لنګسي او تاسو نازول شي په شفاخانو په کلینیکو کې لنګيږي نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په خځه باندې ډیر فشار راول کیږي چې ته به خامخا په کور کې زیږون کې د لپاره چې کته شفاخانه دا شي نو بیا ته عملیاتي نو خځه کې اوري تجربه لري کنه لري یا فویږي کنه کوي نو هغه دا خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې خځو ته ورکوي چې دا د مراد ماشوم د مینه کچا پورته کوي چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکی دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمن د لارې څخه چې دوی کاروي د خطر چې هغه د حتی د مرګ سبب کېږي یا مثلا یو خطر خدای مکه د خون زیات خمري او دوی به ډاکټر ته نه وړي چې زته په خپل جوړیږي یا مثلا یو خزه به هغه اختلاج کې وکوما کې به وي او په باندې به جټکار او د جیک فشار له کبله او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي تورې کوټې کې اچي او وایي چې د باندې پیریان ناسي ملایان ته بوزي تر څو چې خزه بیچاره یا خپل ځان د لاسه ورکي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکي په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو لخوا نه ورکول کیږي چې یو خوړه د امیدوار خزه ته به ډیر ضرورت وي خو د کور د مشرانو لخوا څخه د هغه ته مختلف پریزونه ورکړل شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډیر بد اغیز کوي او یا هم یو خوړه به هغه ته ډیره ګټوره وي بیا د کور مشران یا یا کوم کسان به نه حق مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټي او د تا ولادت مشکل کیږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې د تداویانې د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند کوي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو د دوی څخه څه غوښتنه ده د افغانې په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخه ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځو څخه راګرځولې سوي دي هغه یې پریږدي چې درس ووایي چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي.
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت څخه
بلې اغلې خوګانی، تاسو ته زموږ شخص درځي بلې اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګیاڼۍ څخه وه. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګیاڼۍ وروسته. خوګیاڼۍ صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده، متاسفانه موږ ګورو چې ښځې د ټولنې ورورو حس شوې کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې، مثلا د روغتیا په برخه کې وی کې، مثلا په ټولنیز ان د ټولو په ټولنه کې په اوم شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې، خدای تعالی په پور کې اتمن خزې لري، اتمن خوایندې لري، د دوی خزې مریضي کې، د دوی خوایندې مریضي کې، دوی مایندې مریضي کې. نو دو زه فکر نه کوم که خپل خزې او خوایندې او مایندې دوی بوځي نارینه ډاکټر ته، حتما دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوځي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې، او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي، او د پوهنتون دروازې خصوصا د طب د فاکولټي موږ ولیدل چې هغه جنکۍ چې ماخرنی امتحان او د امتحان صحنې نه دولاړې کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې، نو هغه خوشته چې څونه د جنکۍ ناامیده شوي دي، څونه دو متضرره شوي دي، څونه دو په رواني تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ولیدل چې ما محصل خودکشي وکړه، یعنې دا ډېره دردناکه واقع ده، او دا داسې واقع ده چې تاریخ به هېڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي، د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنه ونه وختو چې دوی په رسمیت وپېژني، همدغه چې د ښځو حقونه دوی په رسمیت ونه پېژندل، او کوم تعهدات چې دوی لاغې ترسره نه کړل، نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پې کم کړل. او زه د دې طرفدار یم چې د صحت بخش کې، د صحت بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي، ځکه دغه زور یوازې طالب نه دی، دا زور د افغانستان فقط او بالخصوص د افغانستان ځوریدلو او فقیرو ښځو ته دی. کومنګه اخه د پنځه تو ونه شو ولا پیر جوز دوی په کمپونی کې اوسېږي، دوی په خیمو کې اوسېږي، دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر سره نه د مثلا کلینیک سره، او زمو خو کې ویل چې هغه ځکه چې مثلا لارې خراب دي او موټر تک راتک پندري یا په غرونو کې خلک ژوند کوي، نو هغه خو د بچالو خلکو کومګه د نورستان ته په نظر کې ونه شو. ان هغه ته د خو ژوند د ستل کومه ولې کې ژوند کوي، شاخه کور نه کوي، ټیټ ځان کور نه کوي، تب نه غو په ان مریضي کې چې مریضي کې به دوی مثلا د کلینیک امکانات نه لري، د چفانې امکانات نه لري، موټر راتک نه نشي، حتی پاسپورټ په کچرو دونې شره انتقالوله. نو همدغه دی چې پلار کې مثلا دوی خوندزي ورکوي، او د باغې د وجې چې تر هغې کوم ډاکټر ته مرسته وي، نو ماشوم هم د منځه ځي، مور هم د منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یعنې چې کوم مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي، او د هغې ترڅنګ باید د ټولو فاکولټیز نه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دي چې ډېر زیات ضرورت لرو، مګر موږ په هر هر څه کې ضرورت لرو، موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو، موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو، پر بخش باید ما چې ښځې کار کوي دوی باید ورته نور د تعلیم زمینه برابره کړي. سمه ده چې څه رقم دوی غواړي، که دوی مثلا زه خو په دې باور یم چې د افغانستان ښځې هېڅکله هم بې حجابه نه دي ګرځېدلي،
یعنی دا یو پړنه سادار او د افسن مکتبونو یونیفورم بهش منظمو نو په دوی سره کوم یونیفورم ورته مثلا پیشنهادوي یعنی یې تطبیقوي په پروا نه کوي یونیفورم دي مرته دوه ټکي مګر پریږي دي چې دوه دغه فرصتونه په دلاسه ونوږي څکه یو کال دوه کاله یعنی دا جنکۍ د مکتب نه پاتې شي همدا رقم د پوهنتونو دروازې پرې وتړل شي چې دا ډېره غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره د خو یو وخت سره چې مثلا د افغانستان ټولنه به هېڅکله پرمختګ ونه کړي دا رقم وي څکه مونږ ویل شي دا ټولنه داسې ده چې دا 2000 لري یو مرغۍ مثلا 2000 لري یو ځکه نه قطه کې زخمي ته په 1000 کړو او ترې شي نو هغه بل وزارت زخمي زخمي دی یعنی د دوه حکومت وګورو کوي دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مثلا چې خلک دوه کورو کړو ان دا رقم خو نه کیږي کنه اوس مثلا په وزارت مالی کې دوه خځې غوښتلې وي د دوه میلیونه د راشې دي پلرونه راشې دي ورونه د کار کې څه کار کوي چې د یو خځې پلار و نجار هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي د خځې پلار مثلا یو بل بخشي هغه به کار کوي کسب لري هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي دغه په یو ځای د کمپیوټر شاته کې نه هغه به بودیجه جوړي دې امکانات شته نشته دې امکانات په دې خاطر باندې ښه خبره هم ده چې مثلا د مکتبونو د پانتونو دروازې خلاصې کی هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کی هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس دا دونه خلک یعنی که ډاکټر منډې وي د دې وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم لپاره هغو منډې وي یعنی دا چې کار روزګار شته خو یوه ستونزه ده مګر فاتح چې اولاد یې بې تعلیمه پاتې کیږي ډېر خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواتې لور باید حتما تعلیم ولري نو د ډور تعلیم یعنی د ډېر خلکو لپاره مهم دی نو هغه اکثر هم کوشش کوي چې بیچارهګان که هیڅ څه نشته هغه د ګاډې وزن ته ډېر بې عزتي مې ان ټول د شپې دی ریوي سره په دې چې اولاد باندې شهادت کی نو د ما غوښتنه من حیث دی یو افغان د طالبان هم ده چې بر جنکو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبون ته لاړ شي لاړ شي پانتون ته لاړ شي هغه باندې چې زموږ استاجران وي اخلاص وي په شفانو کې کار وکړي تر څو چې زموږ یو طبقه ډاکټران مثلا دو زی یو بل چرته مصرفيږي یا خدای له قصدي منځ زی نو دا نه وینات خو دې دوه زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتونو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتونو ته
ډیره مننه اغلی خوګیانی مهمه او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خواندې مایندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سرګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کې نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د ماینه کې نو په کوم اساس دی ورته تعلیم مخه نیولی ده په کوم اساس دی د هغو نه د تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلې په کوم اساس ته بیا دا کار نه کوي نو ته خپل میرمن چیرته بیا یې چې هغه یې ماینه کې کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړ شي نه په یوه سالات کې داسې کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لمرنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون ده د خزینه په مخ باندې دویم دا چې هغه خزینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغه یې نه ضروري هغه ته دی رقم قوانین نه ټاکي دوی بیچارهګانی کار کوي د زړه لکومي خپل خدمت کوي ولی دغه خلګي بیا چې ری بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي لکه دوی په حجاب کې هم دي خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې کمی متخصص منګلای دو نو هغه نه بار بار اسناد غوښتل کیږي بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي داسې کارونه دي نه کوي فکری تېخته مونږ بالکل په افغانستان کې امداوس خپل اوج ته رسیدلې ده دومره فکری تېخته رامنځته شول د طب برخه کې نورو برخو کې چې حد نه لري او د دې جبران به ډیر زیات سخت وي دوی هغه کمی ډاکټرانی چې پاتې دي هغه کم فکرونه کډرونه چې پاتې دي هغه پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي نور د افغانستان بنیاد مخ خرابوي دویم دا ده چې فکری کډرونه دي
نه ضروري دریم خبره دا چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید دی وړاندې کی همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاحظه راوړل تر څو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول هدفتن امارت راغې او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه دی رسیدلي هغه خدمات چې نړیوال یا به مرز ډاکټران یې دلته راولي راوړي هغه د فریګ دي چې دغه موږ تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خويند لپاره ورسو دا کار دینه کوي ترڅو موږ سالم نسل ورزلی شو په دې برخه کې تنا دوی د پام مول لري چې تنا خزینه یعنی ځانمن نه دي په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره ځانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني په هغه صورت کې نارینه هیڅکله سالم نړۍ ته نشي راتللی نارینه هیڅکله سالم روزلی نشي نو په دې برخه کې دي توجه باید وشي چې هغه طبي خدمات سریمیاش نه ځنی نور سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او و دې کړ چې هغه ځایونه چې مثلا هلته ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځایونه ته ورسیږي دغه ته د پام لرنه وکي بل دوی د پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي موږ ځنی طبي کارمندان لږ چې هغه ویله نور مؤسسات سره کار کوي دوی مؤسسات مخه په بند کړل او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې له نور نړۍ سره دي هغه موږ لاس تراو او وقایوي برخه ته ډیره زیاته پاملرنه ورکی اکثریت وقایوي برخه چې موږ ډیره کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځایونه کې خزې دي چې بالکل په دې باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې مخکله حمل یعنی خپل وقایوي ساتي بعد له حمل نه ماشوم چې کله ځيګي ماشوم ته باید کوم رقم لرنه وشي خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پويږي کله چې ته په الفاظ باندې پوي نو ډیر زیات په بد خوري نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد همونه لګيږي او دوی وکول شي چې په سې ډول پوشي نو دا د دولت دندې دي کنه دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارات دي چې طالبان دي او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد او اندازې سره یعنی ځانمن یو او بل خصوص په خزینه چې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبران او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو داسې نور مرزونو څخه مخنیوي کوي
مننه ډیره اغلی شفا جوستا څخه د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوز ژوند اسان شي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې
بله خزه خود روغتیا په برخه کې ډیر ضرورتونه لري او زه همیشه وایم چې د چارواکو سیاست کې ډیر تغیرات راځي مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدمات ته لاسرسی باید ولري که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دي دغه په سیاست کې نه کشي چې دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته احترام لري که هر نظام وي په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کیږي کودتاګانې کیږي هر څه چې کیږي سیاست کې د ګوته نواهي او مخصوصا بیا د خزه روغتیا چې د خزه د ټولنې نه دا او ماشومان چې ګیاندره ماشومان د چغتن کیږي سیاست مداران کیږي افسران کیږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړیږي نو همدغه د خزه نه زیږل کیږي نو که څه څه نن د نوی
نو ماشوم صحت مند نه وي نو ټول ټولنه باندې خپل بعد اغیز لري. نو د عام روغتیا د وزارت څخه مې دا تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنې ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکله شي. نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دا خبره زدا کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډیر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډیر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې ډیر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې عموما بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی تر څو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې تر څو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای د افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نوره بس دا کومکونه همدغه سې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې. نو افغانستان حق لري چې مخصوصا ښځې روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري. په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې بند نه کړي او افغانستان ته لطفاً پیسې راوست چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومان صحت خطر سره مواجه دي، د ښځو په صحت باندې لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خاید برسته د نه پښتنه او چې دا پیسې په څه کړي. نو دا ریاست چې ایجاد کړی دی د عام دل لپاره چې د ښځو د صحي حقوق په اړه کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه به هر چا اعلان داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي. نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې تر څو کار وکړي په تش لاس. زه نه دا ټول خلک د تقاضا نو شو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا غور وکړي.
مننه ډیره. سلامت اوسی اوریدونکو. د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. لخپل درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګیانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم ستاف مین کے مستے گم Thank you.
سترگو کې ډوبه ګم ډوبه ګم ستاسو سترګو کې ډوبه ګم ډوبه ګم